پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي. نن د شنبه د زمریه اسد اتمه د جولای 13 په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ایزې اردو ته سپارل کیږي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د درغلیو ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. تکل شوې ده چې نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له اوږدې مودې وروسته خپله لومړنۍ لیدنه وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم یوې نږدې سرچینې نن سهار ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا لیدنه نن وشي، خو دا چې ولسمشر او لومړی مرستیال پر کومو مسلو خبرې کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. که چیرې دا لیدنه وشي دا به په تیرو دوو کلونو کې د افغان ولسمشر او د ده د لومړي مرستیال ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یوې ټلوالې د موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارک په رسمي غونډو کې ګډون نه دی کړی. جمهور ریاست تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غني او د ده د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم ترمنځ د دې احتمالي لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ایزې اردو ته سپارل کیږي. دا دې کمیسون یو استازي ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. تازه د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد په څو لرې پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو ناړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ایزه اردو ځای پر ځای شي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وبخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې پر امن سکولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دیمستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي هواري په هدف ترکیې، ایران او روسیې له یو بل له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په جنیوا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په لومړیو کې د فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یو سرمشریزه جوړه کړي. د پاکستان پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه وکړه. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د پایلو د پلټنو لپاره د یو قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړي. که څه د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې ضروري اکثریت نه دی ګټلی، خو وایي چې د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د نورو ډلو ملاتړ له ځان سره لري. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 298 څوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 48 څوکۍ خپلې کړې دي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته. د نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 15 کلن ایمرسن مننګاګاوا او د ډیموکراټیک بدلون د غورزنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند سلويخ کلن مشر نیلسن کامیسا مخکخ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي او تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اګست تر څلورمې نیټې راڅرګند شي. که د ولسمشۍ د کاندیدانو ترمنځ یوې هم غوڅ اکثریت خپل نه کړي، دویم پړاو انتخابات به په سپتمبر میاشت کې ترسره شي.
د دې خبرونه په خبری برخه کې چې تر 12 بجو دوام کوي، پر راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتی او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به مونږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راوځي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم په احترام وکړي.
د ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو منټه میاس کې هلته درکې تاته یو ایرانی درکې لږه نه 15 لکه خوري، نو د 15 لکه څلور لکه تاته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري، روسیه، ایران او ترکیه نن د روسیې په تفریحي شهر سوچي کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسیون یوه غړي ازادي راډیو ته ویل، د دې پر ځای باید افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد په څو لرو پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو نه اړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ییزه اردو ځای پر ځای شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د نوي پلان له مخې به یو شمیر هغه کم نفوس او لرې پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته وسپاري، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي حاجي سالم محمد صالح د دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمني رامنځته شي.
عملی کېدو وړ نه ده، بل دا چې کور په کور به مونږ ته دښمنان پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې معاش هم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راوځي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپکسالاران نه ولس خلاص شي.
خاغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسه سیمو امنیت سیمه ییزې ملي اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو تر چتر لاندې شپږ 10,000 نوی ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د درېو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوی ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وویل چې دا د دفاع وزارت خپله طرحه وه چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سي مونږ درلوده، د هغه په اساس باید دغه پوسټه سي د لیري ساحو کې پراته دی، باید راورسي په بیزونو کې ځای په ځای شي. سي مونږ د پراکندګي نه مخنیوي وکړو او په پراکندګي کې د مونږ تهدیدات یا د مونږ چالشونه زیاتیږي او دشمن کولی شي سي پر پوسټو باندې ول گزارونه ورکي. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ حمایت کړي او په دغه حمایت کې مونږ کولای شو چې په دې خطوګه پاینده کې وځلیږو.
خغل رادمنی شوی چې دا پلان دی یو شمیر ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې عملی شوی هم دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بل خو د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا لدی ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره به یو وار بیا هغه پخوانی محلي زورواکان چې په تیره کې د ډایاک پروګرام لاره به وسلی شوی وسلول شي او پر اتلونکو کې به حکومت سردرد جوړ کړي. خو خغل رادمنی شوی چې سیمه ایز اردو د امنیتی ځواکونو له هغه ترخیص شوی او سربازانو بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د اسکرۍ د خدمت دوره پوره کړې او اوس په کور ناستی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي. خو دا پلان څومره د عملي کېدو وړ دی په دې اړه یوسف خان ځدران د مشرانو جرګې د دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر راخیستی دی.
زه دغه مسلې سره کاملا مخالف پدې یم کله چې موږ خپل دغه سرحدونه کلک نکو دنه هیڅ کله موږ نشو کولای چې د دښمن د ماتې ورکو. ولې دغه لپاره چې سرحدونه دښمن د نکیږي افغانستان ته بیا دوباره ترمیم لپاره دوباره ځي، نو حکومت کې چیرې غواړي چې په افغانستان کې واقعا امنیت راشي، نیما غوښتنه نیما مشوره دوی ته دا ده چې باید په سرحدونو کې او په عامه ساحه کې باید موږ ډېر پیاوړي امنیتي سکتورات موږ ولېږو چې تر څو د دښمن په مقابل کې دوی وجنګيږي او دښمن ته ماتې ورکړي. ولې دغه لپاره چې محلي پولیس محلي اردو او خیر شمار دي نه دوی دومره زیات غاصه تعلیم لري او د پسنګ دومره قوي اسلحه د دوی په تاک نه ورکول کیږي، یوازې ډیر عادي او رنجر وي او کلاشینکو وي، نو د خاص شي د دوی تراسه د دوی نه دومره چې دغه انفاق د سر دي کاني
نو صدیقي صاحب قرار
کې څه کوم چې دا قطعا دا په دې معنی چې موږ ورو ورو د کرنه په لاخره ولا سوالات په لاخره ولا تا
حکومت باندې راولې تر څو دا تر عملی نشي، څه به وکړي څه په پلان کې شته کنه؟
بالکل دا خو سه مونږ زمانه دوري وسه دي دا ورسته نور څه دوی خو به خام غواړو ا تدام کړي چې مونږ خپل ادارې هات پر کینو او یا واجل غونډه ونیسو او یم دې سکتور مې ته سکتور مونږ وړو.
نو که اصلي هدف تر شو صدیقي صاحب دغه موضوع هغه اصلي هدف تاسو څخکاري تحلیل بچوي
زه تر زاده اندازې پورې چې خلک اندېخني دا چې ګویا دا په دې معنی ده چې دته دغه غوښتنه چې سوي دا ده امریکایانو غوښتنه چې بلاخره د افغانستان حکومت باندې غوړې تطبیق کړي، یعنې دا په دې معنی چې د ټرمپ برنامه دا ده چې بلاخره محلي ساحو کې به چې هغه ساحو کې به طالبان دوباره نفوذ وکړي او یوازې موږ مې ته سکتور پو اغه مراکز بوزي دا په دې معنی ده چې او کچیر دوی دغه کار کې زفت کوم دی بلا دا په دې معنی ده چې دوی په خپل زمينه ته مصايري کوي.
نو کدا څه کیږي لکه تاسو
او د قطر نشاس هم دا چې موږ په شکل ورو چې قطر مثلا هم دغه شي چې تاسو به نور ملکونو تاسو راځي په افغانستان کې به تاسو نش اته وسیږي
نو صدیقی صاحب کدا څه کیږي فکر نه کوي د سولې عملی خبرو ته به زمينه برابرولو لپاره ځینې اقدامات وي؟
زه فکر کوم چې دغه د سولې موضوع کې چیرې د سولې موضوع کې بحث کوو، د سولې موضوع باندې بحث کوو. سولې وخت هغه وخت موږ تاسو کې موږ د وطن دښمنان یا مخالفین دوی د خپل ټوپک پرې دی او دراسي په خاورو کې ژوند کوي، موږ نه وایو چې خو دې کله باندې کې ژوند کوي، په هغه په خاورو کې ژوند کوي د افغانستان قانون اساسي ومني دا لکه څنګه چې یو عام کس په افغانستان کې دغه ژوند کوي دوی دغه ژوند کوي، نه دا چې موږ غوته ول سوالی یا کلی یا سوالات ورته خوشی کوي چې دوی د دراسي او دغه مسله وګرځي خپل قوانین تطبیق کړي. دا په دې معنی ده چې یو خدای په نظام کې موږ سره حکومت لرو بیا تاسو هو سره وګړي لپاره بیا بل حکومت جوړول دا په خپل دا په دې معنی ده چې مریشا سازي کوي لکه څنګه چې دا ډاکټر دی په وخت دغه سي مریشي جوړې سي دا نظام په کوټو کې دا د وادامه د وتر خیمه مبرزه
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د یوسف خان ځدران پښتنې ځواب ولې د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملی کېدو وړ نه بولي چې له مخې به یې لري پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. اوس به ناجیه سپي د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د منرالي صنعتونو یو نوې طرحه د اقتصاد عالي شورا له لورې تایید شوه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې له مخې د یاد وزارت له لورې دوی د مرمرو د کانونو د سروې لپاره ټیمونه هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ته لیږلي دي. د ښاغلي مطفي په وینا د دغه سروې هدف دا دی څو بالقوه ظرفیتونه وپیژندل شي. د قانون وزارت وایي تر دې مهاله د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت 108 شرکتونو د قیمتي ډبرو د پروسس لپاره پنګونه کړې چې له دې لارې شپږو زرو تنو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار پیدا کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په هرات کې یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو ته تر زرو پورې چرګان وویشي. د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی هرات ته د خپل سفر پر مهال د چرګانو د انفلونزا له امله یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو سره کتلي او ژمنه یې کړې چې دوی به ورسره مرسته کوي. په دغه کتنه کې د 40 فارمونو مسؤلینو د کرنې له وزیر سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریژو یو درنیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاسته. اوس هم یو بهرنی موضوع تعقیبوو. روسیا، ایران او ترکیه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي، نن د روسیې د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د دې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دي. نوري صاحب، په نننۍ غونډه کې د درې وړو هیوادونو کوم لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي او څه ویل سوي چې د دوی خبرې به پر کومو مسایلو متمرکز وي؟
بلې سالې سره د روسیې د توري بهیرې په غاړه د سوچي په تفریح خارګوټي کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف، د ایران د پلاوي مشري د هوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیه استازیتوب هم د هوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونالکوی. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې استازی د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستور او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو امریکایي چارواکو په هغې کې لګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربند او په اصطلاح د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره په سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بیول کیږي. بلې سالې،
بلې نوري صاحب، پر دې غونډې سربیره ترکیه د غرض د سوریې په اړه له فرانسې، جرمني او روسیې سره هم د یوې سرمشریزې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د دې غونډې په اړه یو څه جزئیات راکړي.
البته په سوچ کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشن می پورز اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 1 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د هویت ورسپاڼې پانی در راپور لمخه هغه ویلی چې ترکیه بل دغه غونډه علاوه د سوریه کورنی جګړې په اړه له روسیې سره خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه مسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکو سرمشریزه نن تایید کړي. البته د یادونې وړ بولو چې روسیا د ایران تر څنګ د سوریه په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي، او د امریکا متحده ایالات، فرانس او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې ترکیه بیا ملاتړ نه کوي. بله سلی،
ډیره مننه له نوریاس نوري څخه. مو د سوریې په اړه د بیلابیلو هیوادونو د غونډو د وړاندیز په اړه واوریدل. د سوریې کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمېدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. واصل وصال راپور لري.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو، تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی، وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې، نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګار دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و، خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
9 روپۍ بچی ته جوړ شي، بیا 2000 روپۍ کېږي، 1 میلیون. 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکوي، تا ته یو ایرانۍ درکوي، لغه نه 5-6 لکه خوري. نو د 5-6 لکه 4 لکه تا ته پاسې 4 لکه دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کوي.
هغه موټر چلوونکی چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیز ترمنځ تګ راتګ لري، وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردی مرز شوي کسان دي، او یو شمېر نور بیا د ایراني تومانو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي، نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا 150 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لوېدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومانو نرخ په کافي اندازه لوېدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې 1000 ایراني تومنه په 3000 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت هم دا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لیږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولی واحد له دې هم کم ارزښته، او هغه هیواد به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست 14 دقیقې مخکې د ارګ پر فیسبوک پاڼه خبر ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور رئیس مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د ارګ په دې لنډه اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې.
کابل شاه پورسپانو په خپل نننیو غړو کې د افغانستان د لری پرتو او کمیشتو سیمونه د افغان ځواکونو د استلو په تړاو د امریکا د غوښتنې او دغه شان د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو د تایید په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړي، د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره چې دفاع وزارت هم تایید کړې اعلان شوه. ورسپانه لیکي د دغه تګلارې له مخې د دوی په اصطلاح له لرې سیمونه افغان ځواکونه راټولیږي او سیمې به خوشي کوي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې له دې سره جوخت په لویدیځو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. ویسا لیکلي دا ټوله تکرار سناریو ده چې امریکا یې له 2009 کال نه په افغانستان کې د پلي کېدو هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه هڅې یا د پخواني افغان حکومت یا هم د طالبانو لخوا ناکامې شوي دي. ورسپان لیکلی دفاع وزارت هم دا تایید کړی ده او ویلي چې عملاً په دې پالیسۍ کار پیل شوی، خو د سرمخاله لیکونکي په باور دا به ډېرې بدې پایلې ولري او افغانستان به د یوې بلې غمیزې تل ته ولوي. انیس دولتي ورسپانې بیا په دې تړاو په خپله سرمخاله کې لیکلي، له دې اقدام نه هدف له یوې خوا تر ګواښ لاندې سیمو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د حملو مخنیوی دی او له بله پلوه د افغان ځواکونو فعالیتونه د عمده ښارونو امنیت ته متمرکز کېدل خودل شوی. خو انیس لیکلی د ترامپ د تمی خلاف او بی مخینی دغه اقدام افغانان اندیښمن کړی دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي، افغانان له خپلو نړیوالو شریکانو چې له دغه هیواد سره یې امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دا تمه لري چې په خپل ژمنو رښتینی عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره د قضایاو د شریکولو مشورې او همغږۍ پرته داسې اقدامات ونه کړي چې د دغه هیواد مکنۍ بشپړتیا او د ځواکونو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. انیس انتقاد کوي چې په داشان پالیسیو سره به طالبان او نورې توریستي ډلې دومره پیاوړي شي چې بیا به ورسره مخامخ کېدل ستونزمن وي.
یو جاپانی ستور مزلی چې په دې ورستوي کې له پزار استون سوی غواړي چې راتلونکي سفر یې مریخ ته وي. نور له ملالی بشیر ناوري.
نورش کې کینای ته دا خبر ډیر خوشالونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت شو. دغه یو څلوېشت کلن ستور مزلی په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش پیته ورځې تیر کړې او تیر اونۍ بیرته ځمکې ته راستون شو. د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د ځمکې تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته. کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې ور باندې تیر سوي هم خبرې کړي. کله چې له فضا بیرته راستون شوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه شوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي، خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نوري مطالعې زمینه برابره سي. نورش کې کینای چې د طب یو ډاکټر هم دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي، او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه پاملرنه وکړي او هیات راولېږي، باید بندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د پاره مې د ازادي راډیو ته ټلیفون کوي، باید دا کار بند.
سلامونه وړاندې کوم د رادوی ازادۍ کارکونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته وروسته له سلامه کوچیم. د سرا د ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوچې صداقه خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچان ستونزې لري، ولې دغه د مالداري کوچانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی، یا دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي هم وږي دي هم ډنګر دي هم غاري تولیدلي، یا دي موږ ته یو داسې ځای یو داسې ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ دوریا باندې خرڅو خپل مالونه. زمر مالونه په هیڅ قیمتو باندې نه خرڅیږي. نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب خپل په کلا او غوږونو دا غږ واوري د کوچانو شاشکال یو څه مرسته کومکونه وکړي. نو دغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شاشه یو څه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه ودې کار ته وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه. ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب، بیخي مودا د بادغیس حلقې سړک نکړی پټینګ راهیله او غوښتنه